مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته د شپږو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. ل شپږو څخه تر وو بجو په دې غړې کې تاسو ته بیل بیل ریپورټونه وړاندې کوو. ځکه دا خبري غړې ده نو هیله ده چې تر پای را سره پات شي او ځان په تازه حالاتو باندې خبر کې خلمړې بعد د دې خبرونو وره. په بلوچستان کې ځانمرګي برید لږ تر لږه نه پولیس وژلې دي. د لکی مروت خلکو له دوه اونیو راهیسې بند انټرنیټ بحالولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې نن پوهنتونونه شروع شول خو د طالبانو د بندیز له کبله نجونو ته د ورتګ اجازه پکې نشته. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې چارواکي وایي نن په سیوی کې شوی غزانمرګي برید پړه پلټنې کوي چې نه پولیس یې ووژل او اته یې زخمیان کړل. د سیوی د پولیسو مشر یوسف کریم بنګر رسنیو ته ویلي چې لومړني معلومات ښیي چې یو ناڅرګند وسلوال خپل چاودیدونکو مواد او بار موټرسایکل د بلوچستان کانسټیبلري لاغې لارې سره ټکر کړ چې له سیوی څخه کوټې ته روانه وه. د نوموړو په وینا زخمیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي خو د ډیرو حالت ښه نه دی. دا حمله په سیوی کې د ایوی میلی وروسته شوې ده. بنګر زیاته کړې چې دغه لارې له دې میلې تر پای ته رسیدو وروسته کوټې ته روانه وه او ټول پکې دویش پولیس پاره وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په ډیره بوګټي سیمه کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې ځای مرستیال کمشنر رحمت بلوچ د مارچ په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې یو کور ته ناڅرګند وسلوال د شپې ننوتلي او پر ښځو یې ډزې کړې دي. د هغه په وینا دوی د نامعلومو کسانو په خلاف مقدمه درج کړې ده او د ابتدایي معلوماتو تر مخه پیښه د ده په وینا د شخصي دښمنۍ کار ښکاري. داغه پهنا په دې اړه نورې پلټنې کیږي او مړی دا غوی خپل خپلوانو ته سپارل دي. د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې پر انټرنیټ د بندیز دوه اونۍ پوره شوې دي. ځایي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې انټرنیټ او موبایل فون سیګنل دې بحال کړي. یو ضعیف فعال شاکر بیټنی د مارچ پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې اوس دغلته امنیت بهتر شوی نو انټرنیټ باید بند پاتې نشي.
نن هفته کې چې دلته راته جوړي بخمل احمدزی چې مخیل تاریخي او ټرایبل سب ډیویژن بیتانی سګي والی تر ځانی خېلا پورې دا موبایل نتورک او انټرنیټ لارې تړلې دي باندې سوي دي. دلته چې څومره خلک دي هغه زنانه دي چې خپل بچیان په بهر سکول شه دي یا بهر صبح کې دي دیپیانه کوي تر سره راته نه کیږي.
د لکی مروت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې انټرنیټ یې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره بند کړی و خو اوس یې په ځینو سیمو کې اجازه ورکړې ده او پاتو سیمو ته به هم په مرحلهوار شکل ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د بنو په بکخیلو کې خلکو د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي د مارچ په 15 د بنو امیرام شاه ترمنځ په غزیدړی سړک راغون شوي وو او په خپل سیمه کې د امن پر ځای کېدو غوښتنه کوله. د احتجاج یو ګډونوال محمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر خپل خاوره نوره ترهګري نشي زغملی. د خلکو لا غروس احتجاج کړی چې د بنو پولیسو په وینا پرون په بکخیلو کې په یو موټرسایکل کې د ایښول شوي بم په چاودنه کې یو کس وژل شو او دوه ژوبل شو. امنیتي چارواکي وایي دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې له نن څخه د پاکستان او امریکا ترمنځ په ترګري ضد د چارو دوه ورځنۍ خبرې اترې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا دوه ورځنۍ خبرې اترې به دواړو خواو ته موقع ورکړي چې د نظرونو تبادله وکړي او د ترګري ضد مبارزې په برخه کې خپلې تجربې او غوره کړنې شریکې کړي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې د 2022 کال له وړي راهیسې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې نن د نارینه زده کوونکو لپاره پوهنتونونه پرانستل شول. دوی تر هغه وروسته طالبانو تر اوسه پورې د نجونو پر لوړ زده کړو بندیز نه دی ختم کړی نو له همدې کبله نن نجونې پوهنتونونو ته نه دي تللي. طالب او سوال ډلې د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو. دوی تر هغه وروسته پر ښځو یو شمېر بندیزونه لګولې دي. په دې محدودیتونو کې د ښځو پر کار کولو له کوره بهر ته بغیر له نارینه محرم وتلو له شپږم ټولګي پورته زده کړو او مخ نه ښکاره کول شامل دي. اروپایی ټولنه وایي تر اوسه یې له امریکا څخه داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې چین په اوکراین کې د جګړې لپاره روس ته وسلې ورکوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فون در لین د مارچ په 15مه د دې پوښتنې په ځواب کې کړې ده چې که چین داسې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګېږي او که نه. هغې ویلې چې د دې پوښتنې ځواب هغه وخت ویل کېدای شي چې پر چین ثابته شي چې روسیې ته یې وسلې ورکړې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي او موږ تاسو ته په دې غړي کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل دراوړو. د بلوچستان په سیوی کې ځانمرګې بریت شوې ده. په بنو کې خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده.
مش په خپل خور امن غوړي او میجا دا تر هغهري جنگ بالکل غنه غوړي چې کړ د ټمټر خوستي ویچا اسې په هوټلین نو سوي ناغه پکې شهیدون شوی دي.
په خبر پختونخوا کې ډیجیټل سرشمیرنه روانه ده. ځینې خلک مطالبه لري.
مطالبه کو چې تاسو منګلا په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو منګلا داش مار پاغه کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو چې څه کوم په کړي ودان کې.
په جلال آباد کې شاعران د شعرونو لارې هغه خبرې کوي چې همداسې نشي کولای.
د بی وسهتا می ګورا خالے کراکڑ جب گنگ گرزو
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو هم دا اوس د مشال ریډیو په موبایل اپ چې وړیا اپ ته هم اوریدل شي. اولمبی رپورٹ تبور شو د بلوچستان په سیوی کې پر هغه پولیس لارې ځانمرګې بریت شوه چې لیوی ملي ورسته کوټه امنیتی سرتیری وړل. چارواکي وایي چې نه پولیس ځای په ځای وجود شوی او د اته نورو زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي بیلي خو چارواکي وایي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. په بلوچستان کې که څه هم په دې وروستیو کې حملې زیاتې شوې دي خو چارواکي ادعا کوي چې د وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. ایوب ترین د سیوی د حملې په اړه دا رپورټ رالیږلی دی.
د کوټ څخه یو 30 کیلومتره لرې وختیځ لور ته نن هغه وخت یوه چاودنه وسوه کله چې د بلوچستان د پولیسو یا بلوچستان کانسټیبلري یوه لاری د سیبي څخه د کوټ په لور روانه وه چې ناڅاپه د کبړی پل سره نږدې یا د لاری د چاودنې سره مخ شوه او په نتیجه کې نو پولیس والا مړه او لس نور ژوبل سوي دي. د سیبي د پولیسو د مشر یوسف کریم بنګر په وینا چې د چاودنې وروسته په ګڼ شمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي او آلته د مرستو کار پیل کړی دی او دغه ډول زخمیان و سی ایم ایچ اسپیتال سیبی او سیول اسپیتال سیبی ته رسولی دي چیر چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو وازه سمنه ده. ورسته د سیبی مرستیال کمشنر علی شاه عباسی خپل هم و سیول اسپیتال سیبی ته رسیدلی او آلته د خبریالانو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د نو پولیس والا د مړینې تصدیق کړی دی. د یو پښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې یاد لاري د سیبي څخه د کوټ په لور روانه وه او په دې کې په زیات شمیر کې هغه پولیس والا سپاره وو څوک چې د سیبي میلې پر مهال د امنیت ټینګولو په خاطر د کوټ څخه و سیبي ته راغلي وو. د چاودنې وروسته پولیسو او سرحدي عسکرو د پیښې په سیمه کې شاوخوا لارې نیولې او د پیښې پلټنه یې پیل کړې ده او دا ډول د کچې ضلع د پولیسو د مشر محمد نوتیزی په وینا چې د لومړنیو پلټنو څخه داسې برېشي لکه چې دا یو ځانمرګې برید و. د پیښې وروسته یې په سیمه کې سرچ اپریشن پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر دمګړې پورې د سیبي د نننۍ ورځې د چاودنې ذمهواري قبله کړې ده. د سیبي تاریخي میله د درو ورځو وروسته د مارچ په 14مه نیټه ختم شوې وه او د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو د میلې د اخري ورځې د دستوري مشر میلمه وو او د سیبي د تاریخي میلې پر مهال د امنیت ټینګولو په خاطر د بلوچستان د پولیسو او نور امنیتي ادارو ستاینه کړې وه. وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بپشتنې په جواب کې هغه زیاته کړې و.
گزشته دو دایو سے پاکستان اور بلوچستان کے پی کے میں بالخصوص ایک دہشت گردی کا ایک
تیر دول سی جرائی سے پاکستان پا بلوچستان او پا زنگڑے توگا پا خیبر پشتونخوا کی دا ترگری و لڑی روان دا چلا مل از موج پا زرگون امنیتی سر تیرو او لس قربانی ور کردی دی او دا ترگر ملائی ماتا کردی دا چا تا چیز موج دا دشمن حوادو پرا ملاتر تر لاس دادی. بلخوا دا بلوچستان لا وزیر میر او دلکدوس بزنجو ویلی دی چی ترگر دا ډول پیشو دا لاری خپل ناوړه عزائم تر سره کول واړي چې موخه په صوبه کې ناکراری رامنځته کول او د صوبې خلک د پسماندګۍ په لور بیول دي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د ولس په مرسته دا ټول سازشونه د ناکامۍ سره مخ کړي. د یادونې وړ ده چې د دې خلک مخه د مارچ په 14 نیټه د بلوچستان په سایلي برخه ګوادر کې د امنیتي سرتیرو پر لاری باندې د ریموټ کنټرول بم د لاري چاودنه سوې وه چې له امله یو امنیتي سرتیر وژل شوی او اته نور زخمیان شوي وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په دغه موبایل ایپ باندې تاسو په وړیا ډول اوریدئ شئ. کله دې ایپ په ډاونلوډولو کې یا په دې ایپ باندې د خبرونو په اوریدو کې څه ستونزه لري، موږ سره په ژوندۍ خبرونو کې شریک کړئ، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله در حل کړو. یو بل رپورټ ورزو په بنو کې بکخیلو سیمه کې ځایي خلکو د هدفي وژنو بمی چاودنو او په عمومي ډول د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده، دوی و مظاهره کړې ده او پر حکومت یې غږ کړی دی چې خپل وعده او اعلانونه دې په عملي شکل خلکو ته وښيي او کله چې چارواکي وایي چې امن براولي نو په کار ده چې امن راولي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ.
احتجاج کون کی بکا خیل منڈی بنو میرام شاہ سڑک باندھے رجم شوی ول لسنو کے بینرونا خستی ول چدامن شوارونا پر لکل شوی ول. احتجاج کون کی وائی چدا مارچ پپینزما موٹر سائیکل کے زائی پر زائی شوی بارودی مواد پچاؤ دنا کے زائی کسان دا مرگ جوبل سرا مخشول، یو زائی کس وجل شوی دوا جوبل شول، دوی خپل سیما نام نئی تان ورکوی. حکومت د دوی سیمه لا نام نه وژغوري. د بکا خیلو سیدون کې احتجاج ګډونوال محمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې بکا خیل منډي سره پرونی 14 زید یلاریون وکړ، عام خلک د مرګ ژوبل سره مخ شول، په خپل سیمه منغواړي.
بے گناہ کا سونا طرح گرے وجلی وی غیب زید بندے نانا لو یا احتجاج دے چی میش تا انصاف ملاو شی میش پا خپلا خور آمن غوڑی و میش دا طرح گری جانگ بالکل غن غوڑی چی کرتا ایٹامیٹر خستی وی چا سر پا اوٹلین آنوس وی نا آغا پا که شایدون شوی دی دغی با دامنے مخنوی دی پورا میش دا غی احتجاج رو گوشتای دای چی سر پیرا میش تا دی آمن زمینات نویر کردی دا احتجاج جاری وی.
د بکا خیلو یو بلو سیدون کې سماجی فعال او خبریال گوهر وزیر وای چې بکا خیل پورمنا او تجارتی مرکز دی چې ورانولو ته نه ورکوي. حکومت دا منځمه واره دی خپل ځمواري دی پورا کړی.
بکا خیل یو پورمنا علاقہ دا، دلتا د کاروبار د پاره د مختلفو علاقو نه خلق را درومي، کله هم د خپل تجارتی کاروباری مرکز چا تورانولو ته نه ورکوي. د ریاست نه دا غشتنه وکړه چې امن چې کم دی هغه د ریاست ځمواري دا باید چې د ځمواري په خاطر طریقه سره سرته ورسوي.
پولیس وای چې بکا خیلو کې د مارچ په 15مه موټر سایکل کې بارودی مواد او 14 مقدمه د نامعلومو زید درج کړي. پولیس پلاټن نکړي. په بنو کې یو لوړ پوړی امنیتی افسر مشال ریډیو ته وویل چې پولیس انتظامیا او امنیتی ځواکونه په شریکه د امن ټینګښت لپاره شپه ورځ هڅه کړي چاته هم امن خرابولو ته نه ورکوي. د وسلوالو زید یې بنو جانی خیل لکی مروت او خواوشا کې ځانګړي عملیات دوام لري. احتجاج کوونکي وایي چې بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا امنیتی ستونزې زیاتې شوې. د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلی. دوی له حکومت د غلطا د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې. په خپلو سیمو نوره ترهګري نشي زغملې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې له څه مودې راهیسې امنیتي حالات خراب وو. بیروسه حکومت فیصله وکړه چې دغلته انټرنیټ بند کړي او ورسره د موبایل سیګنل هم کمزورې شوې. د دې تقریبا دوه هفتې وشوې. اوس خلک وایي چې د دې انټرنیټ بندېدو له وجې ورته ګڼې ستونزې په مخ کې دي. نو پکار ده چې حکومت انټرنیټ بیرته بحال کړي. په اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د تیرې سویرلا سے ورځو راهسې تی جوړی سیمو سارا په ګڼ شمېر کلیو کښې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د لکی مروت بیټنی سب ډیویژن کرکنی تاجنی خیل کلی اوسیدونکي خبرې وروي. موبایل نیٹورک باندش په وجه رو مخامخ شوی مشکلات په دا رنگ بیانوي. لکی مروت سیم سرا تعلق لارن کئی خبریال لیاقت سیام ویائی چه دے مقامی انتظامیہ چارواکیو دے تیجوڑی سیمو سرا پگان شمیر کلیو کشے دے ناسم امنیاتی حالات پواجا موبائل نیٹورک بند کڑائی دائی.
کوم سیکیورٹی اداری دی غوای چې دا مونږ سیکیورٹی له وجې بند کړی دی. د سره ټرایبل سب ډیویژن بیٹنی کوم تحصیل ددا په مکمل توګه بندې دی کی برګی علاقہ دی. د سره سره خان خیل مندوزی، احمد زئی، برهم خیل، تھری خیل، بچکن احمد زئی، دوه درجنو نه خوات دی سیمه کې دا کلی دی. د کی نت ورک کوم موبایل ول دی په مکمل بند دی. څنګه نه کوم عام ولستی سخت مشکلات او ستار دی. یو خو پته نه لګیږي په لو خپلوانو د آی دی علاقې کې څه لګی دی.
دے لکی مروت پولیسو ترجمان شاہد حمید مشال ریڈیو تا وویل چھ دے امنیتی حالات پہ وجہ پسیمک سے موبائل نیٹورک نہ دئی بند کڑائی شوائی. دی لکی مروت سیمے اسی دن کی دے مشال ریڈیو سرا پہ خبروں کے دا غشتنا ہم وکڑا چے دے مقامی انتظامیہ چارواکی دا دے دوئی پسیموں کے بند کڑائی شوائی موبائل نیٹورک دا زر بحال کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې پیل شوې ده او د اپریل تر اولې به دوام کوي. په دې سرشمیرنه کې د خیبر پښتونخوا ځینو خلکو ویلي چې د جګړو د وجې نه ډېر خلک بې کوره شوي دي. نو پکار ده چې هغه بې کوره خلک د خپلو پلرنو ټاټوبو سره وشمیرل شي. په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ اورو چې د سرشمیرنه څنګه کیږي او څه فایدې لري.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
اقتصادی پختنی هم کی گی لکه دیو کور د آمدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغه کې واچوي او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کینم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردی نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریات اداروای په دې سرشمیرنه کې با کورونا او په یو کور کې دلنه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا ورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانش مری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتی جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وقت نه د مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل دا کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاش کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو دا ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیفون کمیشن ته ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینی نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادی په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د زلو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولي کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د ساينس میتاډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکي هغه سړی به هلته کې کاونټ کېږي چونکه دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې سکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هوار کې اوسي سکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې
په دې سرشمېرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لطیف اپریدی یو نوملې وکیل او ملت پال سیاستوالو چې د جنوري په 14 په پیښور های کورټ کې وجل شو. پرون په کراچۍ کې دغه په یاد کې و غونډه شوې ده. مختلفو سیاستوالو کې برخه اخیستې و. راځي چې په اړه دا ریپورت ورکړو.
ملی جمهوری غورځنګ د مارچ په 15 په کراچۍ پریس کلب کې د خپل بانی مشر او یاد قانون پوها عبداللطیف اپریدی په یاد کې تعزیتي غونډه را جوړه کړې وه. غونډې ته په وینا کې د انډیم مشرانو، نورو سیاستوالو، فعالانو، صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د ارواښاد عبداللطیف اپریدی سیاسي او قانوني مبارزه یې وستایله. د انډیم چیرمین محسن داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل لطیف لالا د دوی سیاسي استاد او تل د پښتنو د حقونو لپاره رک پورته کړی دی.
ګور الله تقریبا داسې دا چې شپېته کاله مسلسل د ځوانانو رهبری کړی وو، د هغې روزنه یې کړی وه، هغې لا یې پوهه ورکړه، هغې لا یې سوچ ورکړی وو، هغې لا یې تعلیم ورکړی وو، هغې ته یې مزاحمت خوبدلی وو او خپل حق په کومه طریقه غواړی د خپل حق غوښتنې دپاره یې مطلب د نسلونو روزنه یې کړې وه. نو یو ډېر لوی شخصیت و، یو ډېر غټ نقصان دی چې د هغه د مرګ سره پښتنو ته ملاو شو، دغه خلاب نه شي پوره.
محسن داوړ زیاته کړه چې ارواښاد عبداللطیف د دوی د ګوند بانی مشر او د هغه نشتونې ګوند ته غټ تاوان اړولی دی. خو دوی چې د عبداللطیف نه د پښتنو د حقونو دپاره د آئین او قانون لاندې کوم مبارزه زده کړې ده هغه به ژوندۍ ساتي. د غونډې په وخت د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رانا ګل افریدي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل لطیف لالا په ټول ژوند کې د مظلومانو وکالت او د امیرانو په وړاندې د قانون د سر لوړې دپاره په نره مبارزه کړې ده او د دغه مبارزې د لارې به هغه تل یاد ساتل کیږي.
لطیف لالا خو په خپل انصاف او د شخصیت نه دغه معلومه ده چې هغه انصاف ده، هغه همیشه د انصاف لپاره جدوجهد کړي او خصوصا د پښتنو لپاره خو ډیر زیات اهمیت دغه ژوند لري، ځکه چې هغه د مزدور کسان داسې خلک بوي چې دغه غریبانو به مفت کې سونه کول. لطیف لالا باندې خو غریب خلکو ته ډیر نقصان ورسید او هغه ډیر بهادر سړی، صرف قانوندان نه، هغه یو سیاسي پوه چې یو اسکول اف تھاٹ د جدوجهد یو نمونه و.
رانا ګل افریدی ویل لالا نه یوازې قانون پوه وو، بلکې پښتنو ته په ورپېښو مسلو خبرو او سیاسي میدان کې هم پښتنو د حقونو دپاره کلک غږ پورته کړی دی. غونډې ته د کراچۍ پریس کلب مشر سعید سربازی او نورو صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی مبارزه یې وستایله. د غونډې په وخت په کراچۍ کې خبریالو د کراچۍ یونین اف جرنلست اتحادیې جنرل سیکرټري نعمت خان بیا مشال ریډیو ته وویل
نه صرف د پښتو سیمې لپاره بلکې د پوره پاکستان او د نړۍ کې دا غوی نومو او دا غي وجه دا چې غوی چې کوم د انساني حقوقو د پاره د دلته قانون د بالادستی د پاره سونه مهمونه چلی دلی دینه پاغه کې دا غوی وړل یو وړاندې رول ادا کړی دی. لطیف افریدی صاحب دونه بورډ سره چې پډیر زینو کې چې نور خلکو به شل پیری سوچ کو غوی بلار لاړلو هغه کیس ته وړاندې شو، هغه کیس په غوی پلیټ کو.
غونډې ته د وکیلانو د اتحادیې د سن بار کونسل مشرانو او سپریم کورټ بار کونسل غړو هم ویناګانې وکړي او عبداللطیف افریدی په ژوند، سیاست او د قانون دپاره د هغه په مبارزه رڼا واچوله. نومیالی وکیل ملت پاله سیاستوال او د بشري حقونو فعال عبداللطیف افریدی د جنوري په 14 په پیښور های کورټ کې په ډزو وشتل شوی وو چې روغتون ته یې پلاري ساور کړی وه. د پیښور پولیسو د عملیاتو څانګې مشر کاشف افتاب د پیښې وروستو خبریالانو ته ویلي وو چې د حملې په تړاو کې یو کس نیولی دی او نورې پلټنې روانې دي. عبداللطیف افریدی د قومي اسمبلۍ غړی هم ټاکلی شوی وو او د سیاسي مبارزې په محال لالی سو وخت په جیل کې هم تیر کړی وو. هغه چې په لطیف لالا مشهور وو په 1924 کال کې د خیبر ضلع د تیرا میدان په قمبرخیلو کې زیږیدلی وو. خو له لومړۍ څخه تر پوهنتونه ټولې زده کړې په پېښور کې کړې وې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم همدا اوس اوریدئ شئ، او د خبرونه په یوټیوب او همدارس په ټویټر او فیسبوک او انسټاګرام هم شته. د خبرونه نیمه ته ورسېدو، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. په بلوچستان کې چارواکي وایي نن په سیوی سیمه کې شوی هغه ځانمرګي برید پړه پلټنه کوي چې نه ها پولیسي وجله وته یې زخمیان کړ. د سیوی د پولیسو مشر یوسف کریم بنګر رسنیو ته ویلي چې لومړني معلومات ښیي چې یو ناڅرګند وسلوال خپل په چاودیدونکو موادو بار موټر سایکل د بلوچستان کانسټیبلري له هغې لارې سره ټکر کړ چې له سیوی څخه کوټې ته روانه وه. د هغه په نه د زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په ډیرا بوکټی سیمه کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې ځای مرستیال کمشنر رحمت بلوچ د مارچ په شپږمه مشال لري تول چې یو کور ته ناڅرګند وسلوال ننوتلی وو په دغه ښځو یې ډزې کړې دي. دغه په نه نورې پلټنې روانې دي. د خبر پښتونخوا په لکې مروت کې پر انټرنیټ د بندیز دوه اونۍ پوره شوې دي. ځایي اوسیدونکو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې انټرنیټ او موبایل فون سیګنل دې بحال کړي. د لکې مروت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې انټرنیټ یې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره بند کړی وو، خو اوس یې په ځینو سیمو کې اجازه ورکړې ده او پاتې سیمو ته به هم په مرحله وار شکل ورکړل شي. په افغانستان کې نن د نارینه زده کوونکو لپاره پوهنتونونه پرانستل شول. د طالبانو حکومت د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز ته د دوام له امله نن جونې پوهنتونونو ته نه دي ورغلي. طالب وسوال ډلې د 2008 کال د اګست په 15مه کابل ونیو او تر هغې وروسته پر ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. اروپایي ټولنه وایي تر اوسه یې له امریکا څخه داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې چین په اوکراین کې د جګړې لپاره روسیې ته وسلې ورکوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر اورزولا فن دیر لین د مارچ په 15مه کړې ده. اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ته هم همدا اوس تاسې اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په مشال ریډیو نه تاسې په مختلفو وختونو کې رپورټونه اوریدلی دي. په ایران کې مظاهره روانې دي د حکومت په خلاف باندې. تر هغه وروسته دا مظاهره شروع شولې چې د مهسا امینی په نامه یو پیغله په د پولیسو په کسټډي کې یا حراست کې و مړه شوله. پولیسو ویلي چې په هغه د زړه حمله راغلي، خو خلکو ویل چې هغه د پولیسو لخوا شکنجه شوې ده. تر هغې وروسته د ایران چارواکو ویلي چې په دومره ډیر شمیر کې مظاهرې د هیواد د ګټو په خلاف دي. عصمت ساروان یې په اړه رپورټ لري.
آیت الله خامنه‌ای په خپل هیواد کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په ښوونځیو کې د سلګونو نجونو مسمومیدل نه بخښل کېدونکی جنایت وباله او ژمنه یې وکړه چې عاملانو ته به یې سخته سزا ورکړل شي. د رویټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه‌ای له قوله نن دوشنبه وویل چارواکي باید د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو مسأله په جدي ډول تعقیب کړي. کسم لمیاشتو میاشتو رئیس د ایران د نجونو په شونځیو کې د بریدونه دوام لري، خو حکومت وایي چې لاهي د اصلي عاملانو په نیولو نه دی بریالي شوی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه هم په لسکونو شونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوې دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، گچساران، یزد، سلماس، دروت، لارستان، میانه، تهران، نیشاپور او ګڼو نورو ښارونو په شوونځیو کې بشمیر نجونې زده کوونکې مسموم شوي او روغتونونو ته وړل شوي دي. راپورونه وایي چې دا ډول حمله نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خبرې شوې دي. همداراز د مسمومیت پیښې د هلوکانو شوونځیو او پوهنتونونو ته هم غزیدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شارې د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي وو نیولای دی. ایرانی چارواکي عموما هغه کسان چې نسی کورنه یو او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډیر ځلی خپلوان په اونیو اونیو د خپل عزیز له حال خبر نه وي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام په صورت کې انجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د ازادي اروپا رادیو د فردا څنګه د راپور لمخې د تهران په جنوب کې د یو ښوونځي لشپژو سونجونو زده کوونکو د یکشنبې په ورځ یوازې لس انجونې ښوونځي ته تللي وي. له بلې خوا د هغو ښوونځیو انجونې زده کوونکي هم ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي چې زهرجن ګاز پرې کارول شوی وي. د ښوونځیو د مدیرانو او د انجونو د والدینو ترمنځ په ځینو ښارونو کې شخړې هم شوې دي. پر خواله رسنیو د انجونو د مسمومیدو او د ښوونځیو غنې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو ته وویل شو په دغه څپو واوري او ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو د ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې اوریدل شئ. دا غت سپې نوی دین نو زینو زینو کې کې د شکار نه کوي نو که ستاسو په سیمه کې هم تاسو په دې سپو مشال ریډیو نشي اوریدل نو هله د چې راته وای موږ به کوشش وکړو چې د تخنیکی همکارانو په مټ دغه مسله در حل کو. اوس د افغانستان په اړه تاسو ته یو ریپورت دراورو. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشری حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. د ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پرونه وخت خبره کړې ده یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د بشری حقوقو د ترولو څخه لاس واخلي. دوی زیاته کړې ده چې طالبان په بیلابیلو ځایونو کې لا هم د تیر حکومت امنیتي سرتیری او چارواکي نیسي او په ځینو ځایونو کې خلک وژل شوي هم دي. طالبان د رپورت ردوي او وایي چې دوی داسې کار نه دی کړی. خو د بخښنې نړیوال سازمان د ځینو خلکو پیښې راخیستې دي او ویل دي چې طالبانو خپل سرو نیونو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل به امید زهیرمل درته وایي.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون ناوخته یو اعلامیه کې د دې ادارې د عمومي منشي اګنیس کالامار له قوله لیکلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دواب لري. هغه د طالبانو لخوا د بشري حقوقو او مدني فعالانو، استادانو، خبريالانو او نورو نیول کېدو ته په اشاره ویلي دوی په خپل سر یو غیر قانوني ډول او د طالبانو په تګلارو د نیوکو له عمله نیول شوي. په داسې حال کې چې کورنوي ورته هیڅ ډول لاسرسی هم نه درلود. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي زیاتوي وروستیو کې هغه کسان چې د طالبانو په ناسمو تګلارو نیوکه کوي له کوم دلیل پرته نیول شوي او تر خوای تنجونو خوځو ځپل هم دوام لري. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګنې دوی بېل کوم دلیل خلک نیسي او په خپل سری ډول یې زندان ته اچوي.
نو دا انتقادونه بې ځای دي ځکه چې حکومت او نظام خامه خاصه چلیږي هغه به کله کله د دغو مخالفینو یا د هغه شریر اشخاصو مخه نیسي چې هغه د نظام په وړاندې باندې حرکت کوي.
طالبانو نږدې تیرو دوو میاشتو کې د ښځو د حقونو فعالان نرګس سادات، د پوهنتون استاد اسماعیل مشعل، مدني فعال افردین فدایی، لیکوال زکریا اصولي، افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی، پخوانی سناتور قیس خان وکیلی، خبریال یار محمد مجروح او خبریال اسماعیل رحمانی نیولی. خلودوی یو شمیر کسان بیرته خوشی کړی دي. ازادي راډیو له یو شمیر کسانو سره چې روسي ورځو کې د طالبانو له بند خوشي شوی اړیکه ونیوله. لدی یو شمیر یې د امنیتي ستونزو له امله له خبرو ډډه وکړه او ځینې نور یې بیا زموږ اړیکه او پیغام ته ځواب ورنکړ. خو له طالبانو له بند یو خوشي شوی نن ازادي راډیو ته د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه پر ځای وبلل او زیاته کړه طالبان بیل دي چې قوانین او اصول ته پام وکړي فعال افغانان نسی او زندان کې سخت شکنجه کوي. د وویل لنیول ورستا دوه ساعت طالبانو داسې ووهه چې ضعف وکړ نور په ځان پونه شو خو کله چې په هوش راغی ټول بدن یې شین شوی او په لاسونو کې ویني پرند شوی وی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دوی په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو او د دوی لخوا شوی جرمونه مستند کړي دي. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیانن ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې دوی نیولي د نظام پر ضد تحرکات درلودل او یې هم تخریب کاوه. طالبان واکته لر رسیدو ورسته د هغه افغانانو د نیولو لړۍ ته زور ورکړ چې دوی پکړن لاروی نیوکه کوله. دا نیول له هغه جنو او خزو پایل شول چې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې سړکونو ته راووتی او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي.
او ریډیو تاسو زموږ غږل مشال ریډیو څخه اوري او دغه اپ چې تاسو هم دا اوس ذکر وشو دا تاسو د انډراید او د اپل ټلیفونونو دواړو موبایل ټلیفونونو ډاونلوډول شي. صرف شرط دا دی چې انټرنیټ ولري په خپل سمارټ فون کې سمارټ موبایل کې دغه اپ ډاونلوډ کړئ. فری وړیا اپ ته هیڅ خرچه به نه راځي او تاسو په کې په صفه ډول باندې زموږ د خبرونه هم اوریدل شي. کومې خبرونه چې تیر شوي هغه هم پکې شته دي هغه هم اوریدل شي. خو خبره ده چې د ملګرو سره هم په اسانه طریقه باندې د اس ام اس تلارې د واتس اپ تلارې د نورو لارو د فیسبوک او ټویټر تلارو هم شریکولای شي. اوس یو رپورت ورزو د پاکستان د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې پیمرا د عمران خان چې پخوانی وزیر اعظم دی او د تحریک انصاف مشر هم دی دغه په وینا باندې بندیز لګولې دي او په ټویټر یا نور سوشل میډیا اکاونټونو ویب سایټونو اپس باندې ډیرو خلکو پر حکومت نیوکی کړی دی ویل چې دا د بیان د ازادۍ خلاف کار دی. خو دا بندیز تر هغه وروسته لګول شوې چې تیر ورځ په لاهور کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د غړو ترمن د عدالت په امر د عمران خان د نیولو په سر تاوتریخواله رامنځته شو. په اړه د غلام غوس رپورټ اور
د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی په ټلویزیونونو د عمران خان د وینا په نشر کولو بندیز لګولې دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر مازیګر په زمان پارک لاهور کې د خپل ګوند کارکونانو او پلویانو ته د هغې وروستو وینا وکړه چې تیر ورځ د اسلام آباد پولیسو یوه ډله په لاهور کې د عمران خان د کور په لور ورغلی وه او د اسلام آباد یو پولیس چارواکي ویلی وو چې د عدالت په امر د عمران خان د نیولو او په توشخانه کیس کې عدالت ته د هغه د حاضرولو لپاره لاهور ته ورغلی وو. خو په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼ شمیر کارکونانو او پولیسو ترمنځ د عمران خان د نیولو په سر د تاو تریخوالي وروستو عمران خان خپلو کارکونانو ته په وینا کې وویل چې د هغه ژوند ته خطر دی او په دغه وجه هر عدالت ته پخپله نشي حاضرېدلی. عمران خان پخپله وینا کې په حکومت او اسټابلیشمنت سختی نیوکې وکړې. عمران خان وویل چې د پوز د پخوانی مشر په ملتیا د موجوده حکومت راوستلې شوې او په وزیر آباد کې په هغه د حمله کولو وروسته اوس هم د هغه ژوند ته خطر دی. رانا سناولله شاباز شریف او د خپل ایجنسی یو تن زما وجل غواړي او ما په عدالتونو ګرځوي. په عدالتونو کې هیڅ امنیت نشته. ژوند ته می خطر دی او د دې دریو سره په دې کې یو بل هم ککړ دی او ما د لاري نه اخوا کول غواړي. په حکومت او ادارو د عمران خان د دې تازه او سختو نیوکو وروسته د پاکستان د رسنیو د سارنې ادارې پیمرا په ټی وی چینلونو په ژوندۍ بڼه یا په ریکارډ شوي بڼه د عمران خان د سرګندونو په خبرولو بندیز لګولې دی او د پیمرا لخوا ټی وی چینلونو ته په لیکل شوي خط کې ویل شوي دي چې دا بندیز ځکه لګولې چې عمران خان د هیواد په ریاستي ادارو بې بنیاده تورونه لګولې دي. په پیښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي په هیواد کې موجوده سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او د پیمرا لخوا په عمران خان د بندیز لګولو سره به د عمران خان د بیانیې مخه نیولو کې زیاته کامیابی ترلاسه نشي.
د عمران خان په ضد دی وخت کې چې دا کوم ګامونه پورته کول کېږي فقط دونیم درې کاله مخ کې دا قسمه ګامونه به د شابه شریف نواز شریف او د زرداری سیب خلاف غستل کېدل. الکترونیک میډیا چې کوم دی د دوی د تقرونو باندې بندیزونه ولګول یقینا ستا د عمران خان ته چې کوم د وجه شهرت وو په سیاست کې مینو خلکو ته رسېدل وه هغه جرنل میډیا او اخبارونه نه بدل کې. د عمران خان وجه چې کوم وه د عوامو ته رسېدو هغه سوشل میډیا وه او اوس هم د هغه سره د سوشل میډیا د طاقت موجود دی.
یاد دی وی چې د اسلام آباد د یو عدالت لخوا په توشخانه کیس کې د عمران خان د نه حاضرېدلو په وجه عدالت د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی وو او پولیسو ته یې امر ورکړی وو چې عمران خان دی ونیسی او عدالت ته دی حاضر کړي. خو دغه امر پر وړاندې کې تیر ورځ لاهور ته د اسلام آباد پولیسو د ورتګ وروسته پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر د ممکنه نیولو په سر په هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
لکه د عمران خان خلاف د ریاستی ظلم او جبر دی د دې خلاف زموږ په هر ځای کې احتجاجونه هم شروع دي او په کار دا دي چې دا ظلم او جبر دا بند کړي. موږ به ان شاء الله د دې خلاف سبا زموږ د پېښور پریس کلب مخاله احتجاجي کمپ لګي گورنر هاوس مخاله به درنه کوو.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په هغه او د هغه د ګوند په نورو مهمو سیاستوالو دا محل سلور اویا مقدمه درج شوې دي او د عمران خان لخوا د سپریم کورت مشر قاضي ته یو خط هم لیکل شوی چې پکې داغه ژوند ته د خطر په اساس غوښتنه شوې ده چې هغه ته د ویډیو لینک د لاري په عدالتونو کې د خپلې حاضرۍ اجازه ورکړي شي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دو کې په څلورو کې خو دا نه حل کېږي.
دا نوي کل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه ته وي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سا دیس سم زمان سا غم نیستا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد وی سمرا دا فوج مشر دے سمرا دا پاکستان پولیس مشر
دا ترن والا خلق ان کی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اخر واپس آ
دا بحث تاسو دا ہری چارشمے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پ لسنے بجے اور دایسی
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث چې ده اونیز خبرونه ده تاسو په ویډیوي او اډیوي شکل اوریدئ شئ. یعنی په ویډیو کې هم د خبريږي تاسو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې او د یوټیوب د لارې په هرې چهارشنبه باندې دغه ویډیو ته منتظر اوسئ. نیمه ګنټه یې تاسو پکې د مختلفو خلکو خبرې اوریدئ شئ، نظرونه پکې اوریدئ شئ او په ریډیو باندې هم تاسو ته نشر کیږي. که په ریډیو تاسو نه اورئ غواړئ چې وې ګورئ نو تاسو کولای شئ یوټیوب ته لاړ شئ د مشال ریډیو او غلطه وګورئ. اوس جلال آباد ته ورځو او غلطه یو رپورټ تاسو وړاندې کوو. د ننګرهار په جلال آباد ښار کې دکانداران د لوړو مالیو یا ټیکسونو څخه شکایت کوي او دوی وایي چې سهولتونه نشته خو ټیکسونه دومره ډیر دي چې دوی ورځنۍ ګټه یې ډیره خرابه کړې ده. په دې اړه د بز محمد عابد رپورټ اورو.
د جلال آباد خار اټایوال وای ک یو لور ته کاروبار په ټپه درېدلې نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالسمد چې په خپل اټې کې چادرې پلوري وای لکه نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوی ورسره بیروزګاری زیاته شوی چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار بد اغیزه کړي بلکې د مستوپیت د لوري پر مالیه هم لوړه شوې ده.
نسبت د پخوانه کارونه لږ ضعیف شوي دي په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال تاریخ نه خلک ته آمدن و یو دکاندار باندې مخکې 10,000 افغانۍ مالیات و اوس تر 10,000 او 15,000 تر 5,000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري د بازار د نشوالی تر څنګ د مستوفیت لوري له لوړې مالیې نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته نو رخ بسوه او په تیر کال باندې مونږ ول 17,000 روپۍ مالیه و اوس چې د 21,000 او 2,000 روپۍ ته هجولې.
د جی بابا په نوم یو تن رخ پلورونکي او د محمود په نوم موبایل پلورونکي د مستوفیت له مسولینو غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کموالی راولي.
اوس هیڅ سم نشته هیڅ یقین به خدای وکا چې دا کرایت چې دا کریم نه بازار شيږي. موږ نه دا غواړو چې زمونږ حال باندې تلګ فکر وکړي توجه وکړي راته مالیه نه منې کم کی
مالیات نورم جکشي وي دي نو دې باندې کاروبار زمونږ کده تلې دې زہی پدې نو غوښتنه د حکومت دغه دا چې مالیات او دا ټیکسونه چې دا کم کی دا کم وځي.
بل لور ته د ننګرهار مستوپی مولوی محمد فاروق انصاری نه منې چې ګوندې د تیرو کلونو په نسبت دې سکل مالیه لوړه شوې وي.
کمنګ د تیر په پرتله وګورو زمونږ مالیات تیر 3.5% غسل کېده. خو د مارته اسلامي ولس سره احسان دی یو یې پرې خوستا 0.5% اخلي. مخکې د جمهوریت وخت مونږ وګورو کتمان به ډیرو نو یو عام اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د مارته اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد خار اټیوال وایي لکه نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوي چې د دوی په کاروبار بد اغیزه کړې ده او دوی نشي کولای چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.
مشال د ریډیو تر څنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو اور روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی طارق رگزایم ورد زموږ په مختلفو سیمو کې مختلف خبريالان تاسو د پاره تاسو د خوخي ریپورتونه او پروګرامونه جوړی. هله دا چې مشال ریډیو تاسو هر ورځ د ریډیو د اپ او د ویب سټ د لاري واوري. پکتیا ولایت ورزو د غزن تاسو ریپورت وړاندې کوو. د غلطه د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې سلګونو کسانو ته په خپل سیمو کې د کار په بدل کې وان د نغدې پیسې ورکول کیږي. دا پروګرام د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو ایف پی لوري شروع شوی دی. 18,000 اړمنو کورنیو ته څلور مشتنې نغدې مرستې په دې توګه ورکول کیږي. ځایي خلک وایي چې دا ځکه ډیر ښه پروګرام دی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان واکمن شوي دي اقتصاد خراب شوی دی، روزګارونه خراب شوي دي او خلک اقتصاد ښه کولو او روزانه پیسو پیدا کولو ته ډیر ضرورت لري. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا د مرکز او یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنۍ تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږ ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکاری په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیال مد مشال راډیو ته وویل
د
ډنډ پټان اوسیدونکي د نړیوال خوراکي پروګرام په شان له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامه پلي کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي عزیز وایي
اوس موږ ته د کار زمینه برابره ده، او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غواړي چې مقصد نور هم دلته کاري فرصتونه زیات شي، او د نړیوالې موسسو نه غواړو دا مغوښتنه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکي نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلي شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره دوام وکړي، لږ معاش زیات شي، موږ ډېر ته نفاس دی پروژه نه مخکې به خوندیتوب کولی د منډې ویلی کار به نه پیدا کېدو. اوس سړک کې لګیا یو د عمومي سړک دی، استیو په نوم یادېږي، د کلو سړک یې مجول کړل، کوڅې مجول کړې، بس لګیا یو هر ځای کې کور کوو، له دې نه شي کېږي دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8 ډېر زر اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي، او د مرستو دا بهیر 4 میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50 سلنه د کار په مقابل کې وي، او 50 سلنه به د یو خلکو ته ورکول کېږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکې زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر د خپل اونیز غونډو په ترڅ کې د ازل د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان ابراهیم امکار په بیلابیلو ادبی مسایلو بحث کړی دی، او د ګډونوالو پوښتنې یې ځواب کړې دي. په همدغه غونډه کې یوه مشاعره هم شوې ده، مختلفو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. زموږ همکار بزمامد عبید په دې اړه رپورټ لري، تاسو پکې شنو اورېدای شئ.
د ساحل خاکسار په غږ کې د پیر محمد کاروان دا التجا، په جلال آباد کې د عیدګاه پارک تر څنګ د راشي ولولې کتابتون د غونډو له تالار اورېدل کېږي، چرته چې ختیز ادبی بهیر خپل ونیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم امکار د اوازات ادبی بحث په ترڅ کې د غونډې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورپسې یو آزاد مشاعره وشوه، ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل، چې یو هم پکې عبدالمجید پلو د نوموړي د غزل 2 بیتونه صدارنګ وو.
زما د زړه وطن کې سا بند د ما سره سنگ پر سنگ بلا بند د دلته مین نه جامې وباسي دلته خو مینه په رښتیا بند ده. ما را بیته ځان سره کت کړل چې را بیته را سره ستا بند د پل راغلی دریا زاهدان دره د عشق په هرې خوا بند.
آتش اخونزاده په خپل خیال کې دلبر ته خپل ډک زړه تشول غواړي.
چې ما د ګد وسره کې پر هر چرته وي، کچ چې په هوا له سمندر چرته وي، چې جنت نه زی چرته دې دوا یا دی لالا په پلاسو کې ټالو سره چرته وي. چې ته ورته په باندې په نو کوي په ناروا مېم بری داډا زړګې دلبر چرته وي.
یحیا سادات موده پس په خپل تصور کې ل خپل محبوب سره اړیکا د خپل پرهرونو د سړیکو په بدل کړی و.
پرغیدلو پرهرونو کې مستری کا او سمو د پس مې یو چا سره اړیکا وشو. او تاسو یو ګورې چې بیا کوم ځان وځل دی د مکوز چې نارو لا لیکل کا وشو. او ما چې نامه د سفر واه ستنو اخ یو ګر پاندې د ستې د وښو لیکا وشو.
لنډۍ یا ټپه د پښتو فولکلور ادب هغه سند دی چې له پیړیو راهیسې پکې ناویلې ویل کیږي. او په ډاډه زړه پکې د زړه خبره کېدی شي. نجیب الله فاروقزی که څه هم ټپی زمزمه کوي، خو په داسې چمکې سا اخلي چې د نظر په څرګندولو پکې پابندي لګېدلې ده.
د زړګي ټول زور بارا ټول کړم، یو ګیله با خدای ته وکړم بیا بزما، ید بے وسیحتا میں گورا خالق راکڑ جب گنگ گرزو.
پغنڈا کی پریکلو شوچی ساجد اخونزادہ با پروانونے کی دخپل خوخی یو کتاب مطالعہ کوی او محتویات او نچوڑ بئی پراتلون کی غنڈا کی لبہیروالو سر شریک کوی.
نگری میں پلاس کے دام